د مینی پیغام.
خوږو ملګرو، موږ ستاسو د پاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شبانه موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوځو نه اورو. داسې کېدای شي څه؟
سلیم خان ورورا، ولی تا ته ښځې څه ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی څه؟
اوهو خورې، ته خو خپه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مونږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
زما ګرانو ملګرو، السلام علیکم. نوی امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلی. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ. که څنګه هما خورې، ستاسو خیال دی زموږ اورېدونکي به اوس ناست وي زموږ دا پروګرام به اوري او که نه؟
ولې نه، زما یقین دی چې هغوی ټول په دې انتظار کې دي چې څه ټایم به زموږ پروګرام شروع کیږي. او بله دا چې ته ورته دومره ښکلې ښکلې خبرې کوې، نو ولې هغوی به نه اوري؟ د نه اورېدو خو سوال نه پیدا کیږي.
نه نه هما، دا هما سی گپ لگولو. زمونگا خواگوری دون کی خو مونگ تا هر وقت تیلفونو نکی او خطونو را لیگی او مونگ تا وی چی زمونگ دا پروگرامونو دا آقوی دیر زیاد خوخیگی.
ننن با یوزل بیا مونگا آقوی تا نوی پروگرام راندی کو. زما ملگرو، زمونگ دا طرف نا دمینی او دا خلوز دک سلامونا قبول کئی.
نن امینی مونگ سره هم پا پروگرام کی شرکت کرده دی او حقا با مونگ تا دا صحت من خوراک پا بارا کی معلومات را کئی.
نه زما ملګرو، مونږ سره اوسئ او مونږ چې تاسو ته نن کمې خبرې وړاندې کوو، نو مونږ ته پته ده چې تاسو به د دې نه ډېره مزه اخلئ.
تاسو ته پته ده چې د یو کال نه زیات وخت وشو چې مونږ تاسو دپاره د پروګرامونو دا سلسله شروع کړې ده او زموږ مقصد دا دی چې دې پروګرامونو اورېدو سره ستاسو ژوند باندې ډېر اثر وشي او ستاسو ژوند ترې ښه شي.
زما ملګرو، زمونږ د پاره هم دا ډیره د خوشحالی خبره ده چې مونږ تاسو ته دا پروګرامونه وړاندې کوو او تاسو ټول زمونږ د پاره ډیر زیات خاص یی. او په دې پروګرامونو کې مونږ سره مینې خور هم ډیره زیاته مرسته کړې ده او هغې مونږ ته ډیر څه ښودنه کړې ده او هغه د صحت په باره کې ډیر معلومات لري، ځکه چې هغه یوه ډاکټره ده.
نو زما ملګرو، امینه به یو ځل بیا مونږ ته د خوراک په باره کې خبرې اترې کوي او هغه به مونږ ته دا ښودنه کوي چې مونږ له د ورځې څه څه خوراکونه کول پکار دي او خاص طور باندې هغه خوراکونه کم چې مونږ په مختلف وختونو کې کوو، یعنې د سهار، غرمې او د ماښام د ډوډۍ نه علاوه. چې د دې په مینځ کې چې مونږ کم لږ ډیر خوراک کوو، نو د دې په هکله باندې به مونږ سره هغه خبرې اترې کوي. ما ته پته نشته دی ملګرو چې دې خوراکونو له به تاسو څه نوم ورکوئ، نو کلم چې تاسو به مونږ سره رابطه کوئ یا مونږ ته ټیلیفون کوئ، نو خامخا مونږ ته دې په باره کې ووایئ. نو اوس راځئ چې دا مینې خبرې واورو.
زما خویندو، لږ سوچ وکئ چې تاسو لږ شان لرګي او کاغذونه راجمع کئ او بیا ورته تیلی ووهئ. که تاسو دا سم سم کیښودی وي، نو لږ لږ اور به بل شي، خو دا اور مسلسل بلیدو د پاره تاسو له پدې باندې نور لرګي د تیلو په تور باندې کې خودل پکار دي. نو دغه شان د روټۍ نه علاوه هغه خوراکونه کوم چې مونږ د ورځې خورو، یعنی هلکه پلکه خوراکونه، نو د دې مثال هم داسې دي. ښه او صحتمند خوراکونه په اور باندې ټوله ورځ د لرګو او کاغذونو اچولو په شان دي. دې زیاتې خوراکونو سره مونږ ته دروازې طاقت میلاویږي او زمونږ بدن ورسره وده کوي او دې سره زمونږ ته بدن د خوراک ضرورتونه هم پوره کیږي. او دا هلکه پلکه خوراکونه خوړل خاص طور باندې د هغې چا دپاره ډیر زیات اهم دي څوک چې وده کوي او غټیږي، یعنی د ماشومانو او امیدوارو ښځو دپاره. د دوی دپاره د ویټامین خوراکونه ډیر ضروري دي. زما خویندو، امیدوارو خزتا او ماشومانو ته د زیات وټامن پروټینو او د طاقتورو سیزونو ضرورت وی. د امیدوارۍ په دوران کې صحتمند خوراک خوړل سره به ماشوم ته پوره خوراک ملاویږي، او صحتمند خوراک خوړل د ماشومانو د پاره هم ډیر ضروری دي، ځکه چې هغوی ډیر زر زر غټیږي. یاد ساتئ چې د ماشومانو معده وړوي او هغوی ډیر زر مړیږي. نو بیا په ورځ کې صرف دوا یا درې ځله ډوډۍ خوړلو سره هغوی د پاره پوره وټامن حاصلول ګران وي. زما خویندو، که ستاسو ماشوم د ډوډۍ په وخت باندې خپله ډوډۍ نشي خلاصولې، یعنی ډیره زیاته ډوډۍ نشي خوړی، نو تاسو دا ډوډۍ کیدی او لږ سات پسې ورله بیا ورکئ. د ورځې په مختلفو وختونو کې لږ لږ خوراک کول ډیر ضروری دي. زما خویندو، نو دا ډیره ضروری خبره ده چې موږ صحتمند خوراک وخورو. خدا یاد ساتئ چې هغه خوراکونه کم کوئ په کم کې چې وټامن کم او چربی زیات وي. مثال په طور مټۍ او چاکلیټ، شربت، پتیلو یا غوړو کې سرکړی خوراکونه، د الوګانو چپس او کیک وغیرہ. نو د دې خوراکونو په ځای باندې تاسو د پروټینو نه ډک خوراکونه کوئ. تاسو خپل ماشومانو لا په روټۍ باندې لږ کچ کیږدی او ورکئ چې وی خوري، او یا ورلا میوی ورکوئ، ځکه چې دا د صحت لپاره ډیر ښه وي. او د دې نه علاوه د پروټینو نه ډک نور خوراکونه دا دي: یشیدلی اګۍ، ماسته او اوچی میوی. په دې ټولو سیزونو کې پروټین موجود دي، او دا د ودې او د ترقۍ دپاره هم ضروری دي. ډیرو وړو ماشومانو لا اوچی میوی یا پولۍ مه ورکوئ، ځکه چې د دې تیرول به د هغوی دپاره ګران وي. نو زما رونو خویندو، میوې او سبزیانې د پروټین ذریعه نه ده، خو دا هم زموږ بدن له خاص وټامن ورکوي. تاسو تازه میوې او سبزیانې راوړئ او هغه خورئ. دا ستاسو د صحت لپاره ډېرې فایده مند دي. نو دا یو څو خبرې وې چې د صحت په حق لبانی ما تاسو ته وکړي. امید لرم چې ستاسو به ډېرې خوښې شي.
امینه، ستا ډیره مهربانی. تا نن موږ له ډیر زبردست معلومات راکړل، او ما ته پته ده چې زما بچی د دې خوراکونو نه ډیره مزه اخلي. او امینه، تا چې کومه موږ له مشورې راکې، نو دا به زما د لوڼو هم ډیرې زیاتې خوښې شي. ملکې، ستا د دې په هکله څه خیال دی؟
واقعي هما چې د امینې مشورې زما هم ډیرې زیاتې خوښې شوې، او زما د بچو هم مختلف خوراکونه ډیر زیات خوښ دي.
زما ملګرو، راځئ چې اوس مونږ وورو چې په دې دنیا کې مونږ ته کلاری او سکون چرته ملاوی دی شي، او دا د دې دنیا نه چرته لاړو. زما یقین دی کله چې مونږ دا خبرې وورو، نو د دې نه به مونږ ته جواب ملو شي. زما ملګرو، ما ته چې کوم میراث ملو شوی دی، نو هغې زما په ژوند باندې ډېر اثر کړی دی. ما د خپل پلار نیکه نه اورېدلی دي او کتلی مې هم دي چې زمون خلک صبرناک خلک دي، او په خوا زمانه کې هغې د خپل وطن او د خدای پاک دپاره دومره صبر وکړو چې د هغې وطن د اډوکو غرونه او د وینې دریابونه جوړ شوه، او هغې به همیشه د ازادۍ دپاره جنګ کولو، او هغې د دې په وجه ډېر تکلیفونه تیر کړل. ډیر خلک د خپلې عقیدې په وجه اووجلې شول، او څوک چې ژوندي پاتې شوه، نو هغه یې د خپل ملک نه اوشړل او نورو لرې وطنونو ته لاړه چې بیا هیڅکله هم خپلې کورنۍ ونه ویني.
که موږ تاریخي لحاظ سره وګورو، نو موږ د هغه خلکو نه یو څوک چې جنګیالي یو، او موږ ډیر خوشحاله یو چې موږ د هغه خلکو نه یو. موږ طاقتور یو، چې مطلب دی موږ صبرناک او محنتي یو. او د دې نه علاوه زمون خلک جذباتیان هم دي، چې مطلب دی چې دوی باس کوونکی او مخالفت کوونکی هم دي. زما ملګرو کې دی شي چې ستاسو په معاشره کې هم داسې خلک موجود وي. دا خلک د جوش او جذباتو نه ډک وو. هغه خفګان او خوشحالي په خپلو زړونو کې محسوسوله، او نن هم زمون ملګري په موږ باندې یقین ساتي چې مونږ به د هغوی په خوشحالۍ کې هغوی سره خوشحاله او د هغوی په غم کې به مونږ هغوی سره جاړو او غم جن به یو.
زما ملګرو، دا زموږ لپاره ډیره ښه خبره ده چې خپلو ملګرو سره په خوشحالۍ کې خوشحاله شو او په غم کې وسره اجاړو، او مونږ په خپلو لاسونو، خپلې خولې او خپلو سترګو سره هم خبرې کوو. زما یوې ملګری یو ورځ ماته وویل چې ستا خبرې خو ستا د مخ نم ظاهریږي چې ته څه ویل غواړې. زما دا خبره هم خوښه ده چې هر یو څیز ښه خشته جوړ کړم. کله چې زه کور او کوټه خسته کوم، نو په دې کې زما د زړه مینه شامل ای، او کله چې زه څه لیکم نو زه خپلو خبرو سره یو تصویر جوړوم، او دا خوبۍ زما په ژوند کې قدرتي طور باندې ماته ملو شوي دي.
خو زما ملګرو، ماته معلومه شوې ده چې دا ټولې خوبۍ د کومو چې مونږ تاسو ته ذکر وکړو زموږ په ژوند کې خطرناکې هم کېدی شي. دې خوبو سره اکثر زما په شانتې خلک په مصیبت کې ګیرېدی شي. تاسو ویلی شئ چې زموږ ژوند اکثر د هلې ګلې او د مصروفیتونو ډک وي. مونږ ډېرې جذباتي خبرې کوو او د جذباتونو ډک کارونه کوو. کلم چې مونږ څه کوو نو دا په پوره طاقت سره کوو، او کلم چې مونږ ته څه پته ولګي چې زموږ یو رشتہ دار یا دوست په تکلیف کې دی، نو بیا مونږ د هغوی د بچ کولو او د مرستې لپاره سمدستي تیار یو. او مونږ دا بالکل نه غواړو چې مونږ د خاموشه یا چپ پاتې شو. نو دا زموږ د خلکو خوبی ده.
زما ملګرو، په کلام مقدس کې د شور او د هلې ګلې جوړولو په هکله ډېر څه ویلې شوي دي. د تسالونیکیانو په اولنی خط څلورم باب او یولسم آیات کې ویلې شوي دي، څنګه چې مونږ تاسو ته حکم درکړی دی، پکلا روسی او پخپل کار کې مشغول او پخپل لاسونو د محنت کولو په کسب کې همت کوي. زما خویندو، مونږ په یو داسې دنیا کې اوسېږو چرته چې ډیر زیات شور او هلی ګولی دي. د ښځو په تور په مونږ باندې د خپل کور او د بچو ډیر ذمېواری دي، نو په دې وجه باندې مونږ سره دمره زیات وخت نه. زما خویندو، ولې داسې نه ده؟ څه
زموږ د پاره خو همیشه څه نه څه کار وي. لوخ وینځل وی، د کور صفائی کول وی، روټی پخول وی، او د ماشومانو خیال ساتل وی. زما ملګرو، یو خاطر ته ماشومان جاړي او بل خورانه د ماشومانو پلار روټی غواړي، او بازي خزي خداسي وی چې هغه د خپل کورم ټول کارونه کوي، او د دینه علاوه د کور نه بهر هم کار لزی چې د خپل کور ضرورتونه پوره کړي.
او زما ملګرو، د بازي خلکو ژوند ډیر ساده وی، خدای غي په ژوند کې هم شور او هله ګله موجوده وی. دا د غصې شور وی، د نفرت او تریخوالی شور وی، او د خفګان شور وی. کې دیشی چې په مونږ کې بازی کسان داسي وی چې هغه په کلارا او په آرام ژوندون تیری، خو زموږ زړونه د ډیر نفرت او مایوسۍ نه ډک وی. زموږ په ژوند کې شور مختلفو طریقو سره راځي. اکثر مونږ خپل زړونو لا دې ویلو سره تسلی ورکو چې زموږ ژوند ډیر مصروفه دی.
خو کلام مقدس د سفنیا په دریم باب او اولسم آیات کې فرمایي، د پاک په تاسو له خپلې مینې په وسیله آرام درکی. او دغه شان د یوحنا په دریم باب او شپاړسم آیات کې فرمایلی دي چې خدای پاک مونږ ته خپل مینه وښودله کله چې هغه عیسی مسیح دی دنیا ته راولېږلو. هر هغه څوک چې په زوی ایمان لري هلاک به نه شي، خو د تل عمر ژوندون به بیا مومي. زما خویندو، بل یو سیزم نشتره چې مونږ لارام راکی، بلکې صرف او صرف په عیسی مسیح باندې د ایمان لرلو په وجه باندې مونږه را مونتلی شو.
د وایس په څلورم باب او شپږم آیات کې ویلې شوي دي، په سکون سره یو ډک موټی د هغه دوو ډکو موټو نه غوره دی کمو د پاره چې محنت پکار وي. زما خویندو، هغه ټول سیزونه کم چې په پیسو باندې اغستی شي، نو هغه مونږ له خوشحالي نشي راکولی، او نه زموږ زړونو له تسلی او سکون ورکولی شي. نو ملګرو، ولې مونږ له پکه لاره باندې اوسېدل پکار دي؟
په شپږ څلوېښتم زبور شریف د هغې په لسم یاد کې ویلې شوي دي، چپ شئ او په دې باندې پوه شئ چې زه مالک خدای یم. که چېرې مونږ مصروفه یو او شور کوو، نو بیا به مونږ څنګه د خپلې لارښودنې دپاره د خدای پاک پکه لاره او نرم آواز اورېدی شو؟ د دې جواب دا دی، مونږ تر هغې پورې د خدای پاک آواز نشو اورېدی تر څو پورې چې مونږ د خپل ژوند په کارونو کې مصروفه یو یا غصه یو او یا چا سره بحث کوو. نو په داسې حالاتو کې بیا مونږ هیڅکله د خدای پاک آواز نشو اورېدی.
زما خویندو یو کس ویلی دی چې د خپل خولې بند ساتلو د پاره کله هم مکم پریک دی. خدا خو زمونږ د پاره ډیر ګران کار دی. په دوه شپیتم زبور شریف داغې په اولنو دو آیاتونو کې ویلې شوې دي، زما روح ته صرف په خدای پاک کې تسلی ملاویږي او صرف هغه مال خلاصون را کولی شي. صرف هغه زما ګټ او زما خلاصون دی. زمونږ د پاره دا ډیر آسانه ده چې خبرې وکړو، شکایتونو کو، بحث وکړو او چغې ووهو. خو کله چې مونږ کوشش کوو چې چپ شو، نو بیا مونږ خدای پاک له موقع ورکوو چې هغه زمونږ په ژوند کې کار وکړي او زمونږ زړونه د خپلې مینې او تسلۍ نه ډک کړي.
په کلام مقدس کې د یشیا په 22 باب او 19 آیات کې ویلې شوې دي، د صداقت میوه به امن وي او د دې اثر به د تل سکون او اطمینان وي. زما ملګرو، دا څومره ښایسته وعده ده. نو تاسو غواړئ چې داسې ژوند تیر کړئ؟ زه غواړم چې تاسو هم د نن نه دا کوشش وکړئ او هم داسې ژوند شروع کړئ. تاسو دا کوشش وکړئ چې نفرت او غصه ټوله ورځ پرېږدئ او ټوله ورځ په کلاره تیره کړئ. تاسو صرف د یوې ورځې دپاره شکایتونه مه کوئ، بحث پرېږدئ او د نورو غیبت پرېږدئ او په کلاره او چپ اوسئ. ما ته پته ده چې دا آسان کار نه دی، خو په دې باندې خدای پاک خوشحالیږي. موږ له خامخا د خپلو بچو خیال ساتل پکار دي او خلکو سره خبرې اترې کول پکار دي او د هغوی سره تعلق ساتل پکار دي. خو کوشش کوئ چې څومره ممکن وي نو چپ پاتې شئ، او که چېرې تاسو په پوره تور باندې چپ کېدی نه شئ نو خدای پاک ته خواست وکئ چې ستاسو زړونو له تسلي ورکړي.
عیسی مسیح د متی په 11 باب او په 18 آیات کې فرمایي، اے تاسو چې خواري کوئ او پنډم دروندې، نو مال راشئ زه به آرام درکم. او بیا د کائنات خدای پاک له دعوت ورکوي چې هغه ستاسو په ژوند کې راشي. کې دیشي چې کله تاسو چپیئ نو په دې دوران کې تاسو د خدای پاک آواز واورئ، او د خاموشۍ په دې وخت کې به هغه ستاسو آواز واوري.
نو زما ملګرو، راځئ چې په شریکه باندې دعا وکړو. خوږه خدایه، موږ تا ته منت زاری کوو، زموږ زړونه خاموشه جوړ کا او موږ له تسلي راکا. مالک خدایه، زموږ مدد وکړه چې موږ د خپل ژوند نه هر قسمه غصه او نفرت او کینه لری کو او ستا مینه پکې راولو او د ستا آواز وورو. زموږ مدد وکړه چې سکون او سلامتی حاصل کو، نه چې په خپل کوشش او خوبو سره، بلکې په تا باندې ایمان او یقین لرلو سره. دا ټوله دعا غواړم ستا په پاک او جلالي نوم کې. آمین.
آمین. زما ملګرو، ما خو نن نو خبرو نه ډیره مزه واغسته. ما کله هم په خپل ژوند کې د خاموشۍ په باره کې دمره سوچ نو کړې.
زه خو د خاموشۍ او د کلاره ژوند په باره کې سوچ کوم، خو د 500 بچو سره په کور کې داسې کول ډیر ګران کار دی. زه د بچو نه نوزګاری ګم، نو ماته به وخت سمېلو شي.
د بچو سره ډیره ګرانه شي.
نو هما، تا ته پته ده کله چې زه خاموشه وختي رول غواړم او غواړم چې د خدای پاک سره وخت لږ یو ځای تیر کړم، نو بیا زه کوشش کوم چې داسې یو یوازې ځای ته لاړ شم چېرته کې چې زه صرف خدای پاک سره خبرې کولی شم او د هغه سره وخت تیرولی شم. نو تا ته پته ده چې زه بیا چېرته ځم؟ زمونږ په کور کې چې کم سټور دی، زه هغې ته لاړه شم او هلته یوازې کینم.
ډیر ښه، زه هم داسې کوم. زه خو همیشه کچن ته ځم، خو چې ګورم نو درنګ ساته به راپسې بچی راشي او ټکه ټکه به شروع کړي، دروازه به راته ټکی. کله کله خو ورته زه غوسه شم چې واپس لاړ شي شابهی، ځکه چې زه غواړم چې د خدای پاک سره لږ وخت تیر کړم.
خو ما دا راته ووایه، په تا باندې چېرته داسې وخت راغلی دی چې تا خپل ځان یوازې ګڼلی وي او بیا ته غواړې چې چا سره خبرې وکړي؟
او بالکل، په داسې حالاتو کې بیا زه غواړم چې څوک راشي او ما سره خبرې وکړي. ملیکې، داسې ډېرې ښځې شته چې هغې خپل ځان ډېر یوازې محسوسوي. زما ملګرو، یوې ښځې موږ ته خط رالیږلی و او هغې موږ ته د خپل ژوند کیسه کړې وه، او هغې هم داسې محسوسول لکه څنګه چې موږ خبرې کوو. نو زما خویندو، اوس موږ غواړو چې تاسو ته د هغې ملګرې کیسه بیان کړو. دا کیسه تاسو ښه په غور سره واورئ.
دا مینا کیسه ده. ستړی والے او یوازې والے هغه ځایونه دي چې د مینا په ژوند کې موجود وو. د هغې په خاندان کې هیڅوک نه دي پاتې. مور او پلار یې هم مړه دي او نور رشتہ داران هم. هغه بالکل یوازې پاتې ده. او نهه کاله مخکې هغه خاوند خپل کور نه وویسته او ردې په وجه باندې هغه په یوازې باندې د خپلو بچو پالنه کوي. په حقیقت کې خو هغه د اوو کسانو پالنه کوي او خیال یې ساتي. درې د هغې نوسی دي او د هغې پوره دا کوشش وي چې په خپله لږه شان ګټه کې د خپل کور ټول ضرورتونه پوره کړي. هغه په یو هسپتال کې کار کوي او عمر یې تقریبا 50 کاله دی، خو هغه داسې محسوسوي چې د هغې عمر 100 کاله دی.
نه زما ملګرو، تاسو هم لکه د دې ښځې په شان حالاتو کې یې. هغه په دې حالاتو کې راګیره ده. کیدای شي تاسو په خپلو حالاتو کې راګیر یې. آیا هغه به چرته د خپلې کورنۍ د دومره کسانو ذمهوارو نه ازاده شي؟ کیدای شي داسې ونه شي، خو یاد ساتئ هغه په خپلو حالاتو کې یوازې نه ده. هغه خدای پاک له آواز ورکوي چې د هغې مرسته او مدد وکړي. کیدای شي چې هغه جسمانی طور باندې کمزوري، خو د هغې زړه او د هغې روح ته د خدای پاک په وسیله طاقت ملاویږي. نو زما ملګرو، آیا تاسو ته معلومه ده چې عمده خدای پاک څوک چې د مینا په زړه کې دی ستاسو زړونو ته هم راتلی شي؟ آیا تاسو هغه خپلو زړونو ته راتلو ته پرېږدئ؟
زما ملګرو، زما یقین دی چې ستاسو به هم په دې ښځه باندې ډېر زیات زړه خفه شوی. دې اورېدو سره خو زما زړه هم ډېر زیات خفه شو. نو راځئ چې ردې دپاره دعا وکړو. خوږه خدایه، نن موږ د دې ښځې دپاره خاص طور باندې تانه دعا غواړو. هغه د ډېرو کسانو پالنه کوي او ټوله ورځ ستړي شي. د هغې خاوند نشته او نیڅوک بل څوک مددګار شته، خو مالکه خدایه، موږ ته معلومه ده چې ته د هغې مددګار یې. ته هغې له طاقت ورکولی شي او هغې له تسلي او حوصله هم ورکولی شي. هغې له ډېر صبر او برداشت ورکه. هغې له دومره همت ورکا چې هغه د خپل کار په اسپتال کې خطر کې سره وکړي. مالکه خدایا، زه دعا غواړم چې هغه صرف په تا باندې توکل او یقین وساتي او تا خپل خلاصونکې او مالک قبول کړي. دا ټوله دعا ستا په پاک او جلالي نوم کې غواړم. آمین،
آمین. زما ملګرو، زموږ د پروګرام وخت نن تر سره شو او مونږ ډیر زیات خوشاله یو چې تاسو مونږ سره لږ وخت یو ځای تیر کو. خو مونږ ته یو بل خط راغلی دی او مونږ غواړو چې دا خط تاسو ته سلیم خان رور ووي او بیا به مونږ د دې ملګري دپاره دعا هم کوو.
زما ملګرو، دا خط مونږ ته یوې خور رالیږلی دی او زه به د هغې دا خط تاسو ته ولولم. د نوې امید پروګرامونو ملګرو، السلام علیکم. زه دا خط تاسو ته ځکه لیکم چې ستاسو پروګرامونه زما ډیر زیات خوښیږي. هر هفته مونږ ټوله کورنۍ ستاسو پروګرام اورو او ستاسو د پروګرامونو نه ما ته واقعي چې ډیره زیاته حوصله ملاویږي. زه په اسپتال کې کار کوم او زما دا خواهش دی چې په اسپتال کې د ټولو مریضانو دپاره هر وخت دعا کوم او زه د مریضانو او د خپلې کورنۍ دپاره دعا کوم او خدای پاک زما دعاګانې اوري او هغه له شفا ورکوي. نو زه غواړم چې تاسو نن زما او زما د کورنۍ دپاره هم دعا وکړي. او د دینه علاوه زما خاوند ته معلومه شوې ده چې خدای پاک داغه په ژوند کې کار کوي او داغه ژوند بدلی، خو هغه اوس هم د خدای پاک نه لرې دی، هغه نشه کوي. زما درې بچی دي او زه غواړم چې هغې د خدای پاک په مرضی باندې خپل ژوند تیر کړي. او زه ستاسو د پروګرامونو دپاره ډیر شکر کوم. خدای پاک دې تاسو له برکت درکړي او دا پروګرامونه زموږ د ژوند دپاره د برکت سبب ګرځي. زما ملګرو، کومې خور چې مونږ ته خط رالیږلې، نو مونږ د دې ډیر زیات شکر گزار یو چې دې مونږ ته خپل حالات بیان کړل او مونږ به ضرور د دې دپاره دعا کوو. نو راځئ چې د دې خور دپاره ټول په شریکه دعا وکړو. خوږ خدایا، مونږ ستا شکر کوو د دې خور دپاره او خاص طور باندې د دې د پارستانه دعا غواړو. خدای موږ ستا شکر کوو چې هغه ستا د پاره په خپل زړه کې مینه لري او هغه غواړي چې دا غي بچي هم ستا په مرضی ژوند تیر کړي. خو خدایا، موږ خاص طور باندې دا غي د خاوند د پاره دعا کوو. خدای پاکا دا ډیره ګرانوي کله چې یو کس ستا په مرتبه باندې خپل ژوند نه تیروي. نو اے مالک خدایا، ته د دې ښځې مرسته او مدد وکا چې د هغې خاوند ستا په مرضای باندې ژوند تیرول شروع کړي او هغه دا زده کړي خدایا، او تا وپیژني چې دغه شان د هغې بچي هم په سمه لار روان وي او ستا په مرضای ژوند تیروي. اے خدایا، زه د دې ښځې د پاره ستا نه دعا کوم چې ته دې له په ژوند کې صبر او تسلي ورکا او هغې له پوهه ورکا چې هغه په هوښیارتیا سره او خو په عقل او پوهې سره ستا په باره کې خپل خاوند سره خبرې اترې وکړي. خدای پاکه، زه دا دعا کوم چې ته د خپل روح په وسیله د هغې خاوند خپل ځان طرف ته راوله چې هغه ستا په مرضای باندې ژوند تیر کړي او یو ښه ژوند تیر کړي او نیک سړی جوړ شي. خدای پاکه، زه د دې خور د بچو دپاره هم دعا کوم، او زه دا دعا کوم خدایا چې هغې تا وپیژني او هغې هم ستا په مرضای ژوند تیر کړي او خپل ژوندونونه په مکمل طور باندې تا له درکړي. اے خدایا، موږ ستا شکر کوو او موږ دا ورځ تا لاسو ته سپارو. دا ټوله دعا ستا په پاک او جلالي نوم کې غواړم. آمین،
آمین. زما ملګرو، اوس زموږ د پروګرام وخت تر سره شو. زه امید لرم چې دا خبرې اترې به ستاسو ډېر زیاتې خوښې شوې وي، او دا خبره یاد ساتئ چې د آرام او د سکون ژوند تیر کړئ، او خدای پاک به د خپلې مینې په وجه باندې تاسو له سکون او تسلي درکړي. زما ملګرو، تاسو پوره کوشش کوئ چې خدای پاک سره خپل وخت تیر کړئ. خامخا په رس کې یو ګنټه یا نیمه ګنټه د خدای پاک سره خبرې اترې وکئ او د هغه شکر ادا کړئ، ځکه چې خدای پاک تاسو سره ډېره مینه کوي. هغه غواړي چې ستاسو آواز واوري. نو زما ملګرو، تاسو هم هغه ته غوږ کېږدئ، نو تاسو به هم خامخا د خدای پاک آواز واورئ. نو هم دې سره موږ له اجازه راکئ. د الله په امان.
زما ملګرو، تاسو خدا خپل شان پروگرام ورېدو. زه امید لرم چې دا به تاسو ډیر زیات خوښ شوي. خو اوس زموږ د پروگرام وخت سر ته رسی، نو په اخر کې زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون نمبر دا دی 00159 4001 01 00, یعنی 1575 7947710 74. ملګرو، تاسو خو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکلو. خو زه غواړم چې تاسو زموږ د ایمیل پته او د ویب سایټ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org، او زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org. او دغه شان زمونږ یو بل ویب سایټ هم دی چې پاغي کې به تاسو ته د روحاني ترقۍ او ودې لپاره ډیر څه ملاويږي. نو زمونږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtozere.org.